دا مشال لري دا محل په پیښور کې د مازیګر 10:00 بجې دی. په خبرونه کې زغل آیا زونی ساجمن ترته هر کړي وایف په روانه غړې کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی کلتوري خبرونه د مشال رډوي مجله باوري، دوی ماونی ز خبرونه سروې هم د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو د هر سنه مخ کې د دې سات تازه خبرونه له انی ساجمن وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په بلوچستاني سملې کې د امنیت پاړه باس شوه دی. په کراچۍ کې پولیس وايي چې دوه وسلوالې بشل دي او د امریکا ستاسو جرګې د ولسمشر جو بایدن د کورونا مرستو پروګرام منسوخ کړی. د خبرونو تفصیل: په بلوچستاني سملې کې پوزیشن ګوندونو د صوبې په امنیت اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړې چې حکومت په صوبې کې په امنیت ټینګ ساتلو کې پاتې راغلی دی. پرون د سملې د غونډې پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصیر الله سیری وویل چې په بلوچستان کې ورځ تر بلې د امنیت صورتحال خرابېږي، خو حکومت ورته پام نه کوي. په دې موقع بیا د اوبخور وزیر نور محمد دومړ وویل چې په تیرو وختونو کې په بلوچستان کې د امنیت وضع ډېره خرابه وه، خو د اوسني حکومت د راتللو سره په صوبې کې امنیت ډېر ښه شوی دی. بل خبرین په اسلام آباد کې جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو په پښتون مشتو سیمو کې د ترګره په پخرو اندېښنه خوندلې. د ګوند سینیئر نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویل دا وخت په دیر باجوړ وزیرستان چترال بنیر کوټه او نورو سیمو کې چې کومې پخره مرسته کیږي نو ښکاری داسې چې په پښتنه سیمه کې وسلوال او ترګري بیا راپورته کیږي. بل خو د پاکستان فوج بیان میجر جنرال بابر افتخار په دیونه کې ویلیو چې دوی ترګرو پر ضد عملیات پیل کړي او پکې یو شمېر وسلوال وشلیدی. د کراچی پولیسو ادا کړی چې نن یې په سکر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې دوه وسلوال وشلیدی. د سی ٹی ڈی پولیسو مشر مظہر مشوانی لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وسلوالو د سین صوبې په حساس ځایونو کې د بریدونو پلان درلود. تر اوسه تحریک طالبان پاکستان یا بلې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا انتخاباتو کمیشن وای په کرما کې د قومي سملې په ان ای 45 حلقه د فروری 19 زمینی ټاکنې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ملک فخر زمان بنگش ګټلې دي. د کمیشن وایان سیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې پرون الیکشن کمیشن رسمي اعلامیه جاری کړې چې پکې فخر زمان بنگش په کامیاب امیدوارانو کې راغلي دي. بلخوا د دې انتخاباتو د نتیجو پر ضد د احتجاجونو لړۍ هم روانه ده او په یاد حلقه د جمعیت العلماء اسلام فی ناکامه شوی کاندید محمد جمیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې پټاکونو کې پراخه درغلی شوی، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان لپاره د افغان لسمشر ځانګړي استاذ محمد عمر داوزی وای افغانان تمه لري چې پاکستان به طالبان له افغان دولت سره د سولې دوامدار خبرو ته راسي کړي. عمر داوزی پر اسلام آباد کې مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې پاکستانیو چارواکو ته ویل چې افغانان په افغانستان کې د سمدستي اور بند تمه لري او بل دا چې پاکستان د خپل اثر رسوخ په کارولو سره طالبان دې تکانې کړي چې افغان دولت سره د خبرو میز ته دوامداره کینی. بلخو د پاکستان سرکاري ریډیو د فروری په 15 خبر ورکړی چې د هواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي سره په خبرو کې د افغانستان له سولې پروسې سره د پاکستان په دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. د امریکا ستاسو جرګې د ولسمشر جو بایدن د کورونا وایرس 1.9 ټریلیون ډالر د مرستو پروګرام منسوخ کړی دی. د فروری په 20 سار وختي د بل په حق کې د 212 په مقابل کې 219 رای کسانو رای وکارولې، خو ایس ریپبلیکن استازي خپل رای ونه کاروله. د بل به اوس د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي سینټ ته وړل کیږي. د سینټ په امریکا کې د یو سات کار په بدل کې کم نه کم 45 ډالر ورکول ټاکلی دي چې د پخوا په نسبت یې په دې پیسو کې 2 چنده اضافه کړې ده. بایدن په انتخاباتي کمپین کې د یو سات کار په بدل کې 10 د پاسه و ډالرو پر ځای د 45 ډالرو ورکولو ویلي وو. او بل خبر ده چې د نایجیریا په شمال کې پرون سهار په یو سکول د ګڼو وسلوالو تر حملې وروسته په سلګونه جنکې لا درکه شوې دي. پولیسو پرون وخته له سکول څخه د 311 جنکو اغوا کېدل تایید کړل. د زمفارا ایالت په سرکاري سیکنډري سکول کې دا پیښه په نایجیریا کې د 13 ورځو نه په کمه موده کې دا ډول دویمه پیښه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مده مشال لري نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کړل. کله مده کول اجمل سره سم غوښتر ته په روانه خبرونه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی د مشال رډوی مجله در خبرو دا ونی په مشال رډوی مجله کې د ژبو د نړیوال ورځي په اهمیت د پوهانو نظرونه اوریدل شي. نور موضوعات هم د دې خبرونه برخه دي. د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله قدرمن اوریدونکو، زه نجیب عامر یم او تاسو په خبرونه کې هرکلی وایم. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان او پاکستان کې هم پښتنو دا ورځ د نړۍ د نورو ژبو د خلکو په شان ولمانځله. د کوټې د خاروالۍ په تالار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په همدې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې پښتنو لیکوالو، پوهانو، شاعرانو او مخورو ګډون وکړ. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
ترقی د قومونو بیا خپل ژبه نیست کېدلی. ژبه د یو قام د ګډ شیانو دروازه ده. که پښتو ژبه ستا زده وي، ته د پښتو په پښتو لنډۍ خوند اخیستلی شې. که پښتو ژبه ستا زده وي چې پښتانه اتڼ کوي، دې نارې وایي چې ستا زده وي، ته به پوهېږې چې د اتڼ د خلک څه وایي. او که دې ژبه نه وزده، ته د دې هر شي ژبې به پکېږې. موږ خپلو کارکنانو ته وایو چې د هر قام د ژبې به احترام ده. د هر قام د ژبې د لنګ تړي، د سپټرونه غوندي، د نیکرا غوندي، د عربی دی، د هر څوک چې دی، لکه د ځان د پګړې عزت پر تا ګران دی، د بل د پګړې به عزت کوي.
لیکوال او قانون پوه اقبال کاسی ایډوکیټ هم په کوټه کې د مورنۍ ژبو په حواله جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل، پښتانه مینناک، سوله غوښتونکي او درانه خلک دي، خو ځینو عناصرو دوی نړۍ ته په بد نوم ورپېژندلی دي.
د ډېره بده مرغه دا چې زما پښتو زما مورنۍ ژبه، چې په هغه کې زه ژاړم، په هغه کې زه خاندم، نن دغه انسانان او نن هغه خلکو چې هغه دغه پښتو لفظ او ټکي لیدل نه غواړي، هغه یو پښتو ژبه او پښتو مجلس دا ته راجوړ کړی دي چې په نړۍ کې یو ځای څوک شینی د پښتو خبره کې، نو دوی دا وایي چې دا دهشتګرد انسانان دا دی، خلق دی چې دا پښتو وای. وا خلکو ته مجدا خبره کو چې چیر یو سړی د چا سره په شر په داوا مختصي، نو البته یو بل سړی دا خبره کی چې یار دا خبره مکوا، په پښتو کې خدا تر نه کیږي، په پښتو کې هیڅ نه خلک خبري گنجائش نستا، په پښتو کې هیڅ نه انصافي گنجائش نستا، په پښتو کې هیڅ کلم د چا سره د ناجایز کولو گنجائش نستا.
د کوټې د دغه غونډې ګډونوالو د یو قرارداد لارې پر حکومت غږ وکړ چې پښتو دې د پښتنو ماشومانو د تعلیم او نصاب ژبه وګرځول شي. د ملګرو ملتونو د کلتور څانګې یونیسکو د 1999 کال د نومبر په 18 نیټه اعلان کړو چې د فبروري 28 بعد د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو په دې توګه د 2000 عیسوي کال راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وختو. په هغه هیواد کې 28 فبروري د هغې ورځې په یاد منزل کیږي چې د بنګلاديش خلکو چې هغه مهال د مشرقي پاکستان پورې سباون تړلی و، د خپلې مورنۍ ژبې بنګالۍ د شناخت لپاره غږ پورته کړو. د 1940 کال د اګست په 14 چې پاکستان جوړ شو، نو په جغرافیایي لحاظ دا ملک په دوو برخو ویشل شو چې یو ته یې ختیځ پاکستان نوم اخیسته چې اوس بنګلاديش دی، او بل یې لویدیځ پاکستان باله چې د اوسنی پاکستان دی. ختیځ او لویدیځ پاکستان د کلتور او ژبې په لحاظ له یو بل ډیر جلاو. د ختیځ او لویدیځ پاکستان په شریکه چې څومره آبادی جوړېده، د بنګالی ژبې ویونکو شمیره تر نورو زیاته وه. خو د پاکستان حکومت په 1948 کال کې اردو د قومي ژبې په نوم اعلان کړه. دې کار د بنګالیانو احساسات راوپارول او هغوی دا غوښتنه پیل کړه چې بنګالی ژبه دې لږ تر لږه د اردو سره په څنګ کې قومي ژبه وګرځول شي. د ډاکا پوهنتون محصلینو په ولسی ملاتړ پراخې مظاهرې پیل کړې چې بنګالۍ ژبه دې هم قومي ژبه اعلان شي. خو د 1952 کال د فبروري په 28 پولیسو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې 15 محصلین ووژل شول او سلګونه مظاهره کوونکي ژوبل شول. دا یوه بې ساري پیښه وه چې پکې خلکو د خپلې مورنۍ ژبې د ګټلو لپاره سرونه شیندل. دا ورځ د بنګلاديش تر څنګ د هند په لویدیځ بنګال ایالت کې هم په همغه یاد منزل کیږي. د افغانستان او پاکستان پښتانه هم د ژبو نړیواله ورځ د خپل وس او توان مطابق لمانځي. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. د احمد شاه اعظمي نه به واورو چې د نړۍ د ژبو په منځ کې د پښتو ژبې کوم مقام ده.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیون زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرد لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
پښتو نن سیاله ژبه ګڼل کیږي او دې ډګر ته پر سوالو کې له حکومتونو زیات ادبي جرګو، ادیبانو، شاعرانو او ژبپوهانو مرسته کړې ده. د پښتو شاعرۍ او په ځانګړي ډول د پښتو غزل د ځلولو لپاره امیر حمزه خان شینواری تر هر چا زیات کار کړی دی. د فبروري 13 د نوموړي د 3 ورځ وه.
لکا اکس پائی نکے زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لا تروسا زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لا تروسا
د فبروري 13 د صوبایي حکومت د ثقافت محکمې او خیبر پښتو ادبي جرګې په لنډي کوتل کې د امیر حمزه خان شینواری 8 تلین ولمنځلو. نوموړی په 1900 کال کې زیږیدل او په 1904 کال کې وفات شو. دغه مزار په لنډي کوتل کې دی چې د ادب پالونکي ورته کله کله ورزي او د خیبر له ډبرینې سیمې ځلیدونکي دغه لوی شاعر تعقیدت وړاندې کوي چې پستی شاعرۍ د پښتو غزل د ګاونډیو ژبو د غزلو سره سیال کړی دی. د خیبر ضلع د پروفیسر تواب شاه مسرور په وینا حمزه د پښتونولۍ فلسفه په داسې انداز وړاندې کړې چې پښتانه د غفلت له خوبه راپسولې دي.
یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو عملی صوفي دی، د نفسیاتو یو ماهر دی، د جمالیاتو یو عالم دی، د انسانیت یو لوی علم بردار هم دی. هغه د پښتو پښتونولۍ فلسفه په داسې رنگ باندې پیش کړی دا چې پښتانه د غفلت خوب نه همیشه د پاره بیدار کړی دی، ځکه چې هغه په خپل څو شعرونو کې فرمایي چې خپل ژبې خپل تهذیب ته چې چا شاکړه ملګرتیا لاغ کامه ژوندون نکا، اول خپل ژبه پس ته نور ژبې بے بنیاد عمارت خوسمون نکا. ډیر په زړه پورې شعر کې پروايي چې سری ساحل په ګټو وه موجوي، څوک چې خپل کام په لار نشو هغه ورک شو. حمزه ځواني زما غزل وخړه، خامی می دا چې غزل نشومه. حمزه ډیر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې، زه آشنا د هغه کس یم چې روش یې د انسان وي.
د امیر حمزه خان شینواری خواو شاته 500 کتابونه چاپ شوي دي، زیات شمیر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي او د نوموړي د شخصیت په بیلابیلو اړخونو باندې 8 کسانو پی ایچ ڈی کړې ده. د خیبر سیمې لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د حمزه شینواری د انسانیت او ژوند په فلسفه سیړنه کړې ده. هغه وایي
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، د هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی.
د امیر حمزه خان شینواری پړه ویل کیږي چې نوموړی د پښتو د کلاسیکي او معاصر شاعرۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. پروفیسر اسلم تاثیر یو ځل بیا
غزل د خوشحال بابا نه بعد، د رحمان بابا نه بعد چې چا مقبول کړی دی او پښتني اقدار یې پکې ځای کړی دی، نو دا صرف او صرف حمزه بابا دی. او د فکر چې څومره ملغلری دی، دا په پښتنو کې خورې وری پرتی دي، د په دې تعلیماتو کې خورې وری پرتی دي. دا امید مل پښتون آشنا نه نو چې ملمه له حجرې تل نه هر دی، نو دې شاته د پښتون د ثقافت یو لویه فلسفه پراته ده.
د حمزه بابا اروا د خادوی او د هغو لارویو پخې د لمزل نستړی کیږي چې داغه پر پلونو پلک دي، او د پښتو غزل د سنگار لپاره نستړی کیدونکو خدمتونه کړي دي. د خبرونې په دې برخه کې د سردار علي ټکر په واسه کې د حمزه بابا د ګلورین شعر اورو.
سلیم پترس دبل بل پتماشا تماشا کڑی تماشا تماشا وڑی تماشا نہ ہے رشت نہ ہے ران پرلی سیر کو گریوان پہر گل پتمر گل پسر گل پٹٹر گل پلر گل دیپ بر گل پسر گل پشجر گل سانگ سانگ گل پلاس رانگ خرانگ گل پلاس شفق خفت گل پشان سپرلی سیر کبریوان سپرلی سیر کبریوان شکل شوہر سکل پسڑ گل پلے مکل گل بدن گل ریحان پرلی سیر کبریوان لاس پکل نظر پکل لب گل نظر پکل سائی گل سخن وران پرلی سیر کبریوان گل د پیغل پل وشی د شبنم پکل کے گل گل پمخ سندور خال کار سم پکل کے گل البتن کے دغا گل رجی گل رخ دستر گل ڈکلا راس کشن گل تقل شی پریشان رشی پی پتو روسن جڑی دلی پخندا وڑی دلی پخندا رجی گیری خاندان پرلی سیر گریوان مرد مخد بے حجاب جڑ شو جڑ زما بشر پوری تاوت حمزا دکن ورد گلدن ورد در زڑے دا پتا کل کل دل کا باغ ساد منی چراغان پرلی سیر گریوان پرلی سیر گریوان گور خوشبوئے سب راغد گلشن پپنجو کی دباشن شوازما دہوش لمن گلانس ترگی سترگی دی سنبل
د سردار علي ټکر په आवाज د حمزه بابا په دې نظم کې د نرګس ګلونو ذکر شو. د نرګس ګل په نړیواله ادب کې د خایست سیمبول په توګه استعمال شوی دی. د تا په انګلیسي ژبه ډیفودل سوای په همدې نوم د انګلیسي ژبې شاعر رابرټ هیرک یو نظم هم لیکلی چې پکې هغه د نرګس ګل ستاینه کوي او په دې خپه دی چې د دې ګل ژوند لنډ دی. رابرټ هیرک په 1599 کال کې په لندن کې زیږیدلی و. هغه د 19مې پیړۍ د انګلیسي شاعرۍ معتبر نوم ګڼل کیږي. د نوموړي د ډیفودلز نظم پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. دا نظم ما په 2000 کال کې په پېښور کې له انګریزۍ پښتو ته ژباړلو. اے د نرګس خایستو کې ګلا، زړه مې ډیر خپه شي چې ستا په زر مړاوې کېدو باندې لږ فکر وکړم. آها، ته څومره زر ښایسته او ځواني دواړه بایلې. لا خو سبا ده، لمر ځوانۍ ته رسېدلې نه دی چې مازیګر شي، عبادت نه پس په مونږ هم لاړ شو. هو، مونږ هم د سو لمحو لپاره دلته راځو. زمونږ ژوند هم د سپرلي غوندې د سو ورځو وي. دا ځکه مونږ دومره زر زر ګلو دمومو چې مونږ هم زر د انجام پړاو ته ورسېږو. چې څنګه ستا اخیری وخت وي په مونږ هم داسې وي. مونږ هم رو زمونږ نوم او نښه پاتې نه وي، لکه د مني په موسم کې چې باران ورېږي یا شین سهار کې پرخې اوري مرغلرو غوندې. زمونږ وجود هم چې پناه شي زرغونې کې کلا. اے د نرګس خایستو کې ګلا، زړه مې ډیر خپه شي چې ستا په زر مړاوې کېدو باندې لږ فکر وکړم. آهای، ته څومره زر ښایست او ځواني دواړه بایلې. د نرګس ګل په نوم له 1300 کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کال په کال مشاعره کیږي. د نرګس ګل مشاعرې تابعه په لومړي ځل داود شهید کړې وه. نوموړی د ننګرهار سره تړاو لري او خوږ ژبې شاعر دی. خو سخت کال په جلال آباد کې د نرګس ګل مشاعره د فبروري په 19مه په ملالی میوندۍ پارک کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شوه. په نرګس ګل کلنۍ مشاعره کې یو شمیر چارواکو او ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه ورغلو ځینو شاعرانو هم ګډون وکړ. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل، خو د مشاعرې پیل ماهر احسانزي د پیر محمد کاروان یوې غزلې نه وکړ چې نرګس ګل ته ویلې وه.
نرګس ګل مشاعره دا او د کاروان صاحب په یو غزل پیل و چې نرګس ته د کلن سترګې رنزوري وای اس په زړه لري نرګسا، تا هم لیدلې د کابل ژیړې سیرې نرګسا، ژیړه سیرا رنزوري سترګې لکه لمر د غروب په مازیګر کې درته چا وکړي خیرې نرګسا. رو په مینو بلبلانو پس چرته وېسم چې شوي راکوب لکه جنډه د هدیرې نرګسا. خدای خبر بیا به چرته واورو نرګسي اګونه د پسرلي د تغزل له منارې نرګسا. نن دل هرې پاڼې پاڼې نه ګیله وریږي لکه کیسه د طالب جان او ګلبشرې نرګسا. شپنی مشپه د راشه تش کړو سره ډک زړګوټي بیا بتنې نه کاروان او نه مصرې نرګسا.
د نرګس ګل په دې مشاعره کې مینې ساپې سولې ته اوږد نظم وایه چې وروستۍ برخه یې ستاسو پر وړاندې کړو.
مینی په دې خبره پایم در پسې ګرځم لګیا یم د قلم زور به درته خایم جنګ له ځان سره دې بیا یم د ګړنګونو نه دښکته غورځوم.
په دې مشاعره کې له خیبر پښتونخوا سره ورغلو یو شمیر شاعرانو هم ګډون کړو چې یو پکې سیده حسینه ګل و. د نوموړي د غزلې څو بیتونه ستاسو په وړاندې کړو.
زما د خیال او ژوندانه په خوب کې ولې راځي، یا ځواني مرګ شي ماته ته په خوب کې ولې راځي، ته پوهه نه یې چې ماشوم زړه مې خپه شي په دې، ته چې زما یې د هغه په خوب کې ولې راځي. جانانه تا سره د دغه هر څه څه نسبت دی، لکه قرآن لکه مانزه په خوب کې ولې راځي، د ورځې شپې په گردشونو کې مې ولې اوسي، پنور خاطو په پریواتو په خوب کې ولې راځي. مننه جی.
په نرګس ګل مشاعره کې جاوید دلدار د درویش روخان یو غزل په ترنم وایي چې د ګډونوالو پام ور واړو.
جنگ زهر بوئی دے ارساد مرگ پیارا دا، سول لکھنا وے سول لکھنا وے سول لکھنا وے دڑم بشت موترا دا، سول لکھنا وے دڑم بشت موترا دا، جنگ زہر بوئی دے ارساد مرگ پیارا دا، دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری، دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری، داد فرعون خلاف راوته پیغمبر ادا، داد فرعون خلاف راوته پیغمبر ادا، سول لکھنا وے سول لکھنا وے سول لگنا وے دڑم بچ بے موترا دا، سنگا می دنیا د دہشت گر پنا م پی جانی، سنگا می دنیا د دہشت گر پنا م پی جانی، امن می دزوی نندے دلو نو می سندرا دا، امن می دزوی نندے دلو نو می سندرا دا، شورد درویش روخان دزړه درزات نه رسی، شورد درویش روخان دزړه درزات نه رسی، دل دی وجنه د خپل مینې نمن کرا دا، دل دی وجنه د خپل مینې نمن کرا دا، جن د زفر وای دې ارزاد مرګ بیا را دا.
ته جاوید دلدار له همدې خیسته ترنم سره درنه اجازه غواړم، بل اونۍ بعد نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې. تر هغه د لوی خدای په امان.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
لرجمن سره سم وزدرته هونیزه خبرونه سر به در خبرو. نن مو په سر به خبرونه کې په هالند کې ل ناهید صدیقی لومی سره خبرې کړې دي. ناهید یو لیکواله او آزاد خبریاله ده. د ناهید لومی یو کتاب هم چاپ شوی دی. ل ناهید سره زموږ همکاري ملیحا میرزاده خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه سره واو.
پښتنې په مستری نه دی سری.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه پسر به خبرونه کې موزه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومی ملمنه ده. ناهید علومی یو لیکوال او آزاده خبریاله ده. د ناهید علومی یو کتاب چاپ شوې ده چې د افغان مخاور خوځو سره د مرکو په بنیاد یې لیکل دي. دغه کتاب چې زنان نخبه افغانستان نومیږي په هالند کې چاپ شوې. دغه راز د خوځو لپاره د غوی یو بل کتاب تیارېدو او چاپ ته نږدې دي. د دې سربېره د کلونو راهیسې غوی د یوې مجلې لپاره په پښتو او دری ژبه کې څېړنې او لیکنې کړې دي او دغه مشر هم پر مخ وړی ده. نن په خبرونه کې له ناهید صدیق علومی سره د غوی په لیکوالۍ او ادبي هلو ځلو خبرې کوو. خبر ته ستړي مشي وایو. سلامونه
اغلی ملیه جان میرزاده، زما سلامونه او نیکی هیلې هم اومنی. ډیر مننه ستاسو د دې مهرباني او دعوت څخه. امیدوارم چې زما سلامونه ستاسو د رادیو چې یو معتبر رادیو ده، زما سلامونه دوی هم اومنی. مننه چې زما په معرفي کې مو ډیر محبت او لطف وکړ.
ډیر مننه. مونږ ویاړو په تاسو باندې او ستاسو کار او هلی ځلې دي د دې وړ دي چې په یو سو ټکو کې خو کم از کم راغون شي. که څه هم را نشي راغونډې دی، خو ستاسو تجربه پراخه ده. نو په دې پروګرام کې مو هڅه ده چې په نیم ساعت کې پیل ګډېرې خبرې وکړو. نو لومړی پوښتنه چې زه د خپلې هرې میلمنې نه کوم، تاسو خو د کلونه تیر شو په هالند کې ژوند کوي، هغه به م راته وایي چې څو کالم تیر کړل، خو تعلق ستاسو د افغانستان سره دی. نو د افغانستان د کومې سیمې سره مو تعلق دی او بیا څنګه تاسو کډه شوې هالند ته او څومره کالو شو؟
ډیر مننه ستاسو د سوال څخه. زه به هم کوشش وکم چې منسجم او لنډ جوابونه درکم چې په دا نیم ساعت کې وکولای شو ډیر خبرې وکم. دغه څه چې تاسو ویل، زما نوم ناهید علومی، یعنی صدیق زما د خاوند نوم دی او علومی زما د فامیل نوم دی. او زما پلار هم محمد اساق علومی نوم دی او د افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل و په دوو دورو کې. اصلا زه د قندار د بارکزیانو څخه یم او الته می تر پنځم صنف پر درس ویلی دی. بعد لغه چې موږ کابل ته رالو، مور می د کابل څخه ده او پلار د قندهار څخه. زما لوړی زده کړې په کابل کې وې. زما اخیری کار چې ما په دولت کې کار کاوه، هغه د آژانس اطلاعاتي د ژورنالیستانو رسانه و، یا ژورنالیستیک رسانه و چې د دولت ژبه په اصطلاح و. ما الته کار کړی دی او الته د مدیر په حیث، یعنی د مدیر پایس می الته کار کړی دی. داس ما ورسته کار په افغانستان کې او تقریبا 28 کال کې چې د افغانستان څخه راوتلې ما، 22 کال کې چې په هالند کې ما، په هالند کې هم دلته ما خپل لوړ زده کړې دلته په هالند کې کړې دي، چې هغه کار په دې اجتماعي سازمانو کې دی. الته می کار کړی دی او په دې یو سنفي، یو عمومي د افغانانو یو اتحادیه و چې په هغه کې ما د مسؤل سکرتر په حیث کار کړی دی. او هم چې نن د بانو مجله و چې د شوزو د پاره و، دغه فقره کې هم تقریبا 10 کال د مدیر مسول پایس می اله کار کړی.
هالند ته متګ آیا د دې تر شا هغه جنگ جګړې و چې په افغانستان کې وکنه، تاسو سبل وجوهات چې تاسو هالند ته کډه شوي؟
ډیر څه سوال دی ملي جانې. البته د ازما د پاره ډیر د جګرخونی، د ډیر صدر توایم، ډیر د تشویش، او یعنی هیڅ زړه نه کې چې په دغه برخه کې ذاته دا په یاد کې راوړم. طبعا چې دغه 40 کال 40 کال جنگونه و چې زموږ په مملکت کې جریان درلودې، او زما ټوله یعنی د ځواني یا نیمه ځواني دا ټوله په جنگ دا کې تیر سواله، او مجبوریت د جنگ چې موږ راووتلو. طبعا زالته خبرنګار و ما او د افغانستان پر رسانه کې م کار کاوه. نو هغه یو ډیر لوی جنجال چې موږ الته نس وای نور کار کولای، او په ډیر یو محدود شرایط کې موږ باید کار کړی وای. ولی بیا تقریبا څو میاشتې، شپږ میاشتې په کور کې موږ کښېنستلو، اجازه نه و چې موږ د کور سره ووزو. تر حال چې موږ مملکت ډیر یو دیموکرات لاند ډیموکرات په دې معنا نه چې موږ سر او پښې لڅې وي یا خدای نه کړده موږ مسلمانان نه و نه داسې نه و. افغانستان هم د کلونو کلونو د پیړیو پیړۍ څخه مسلمان مملکت دی او پاچاهان مسلمان خلک یې ټول مسلمانان دي. ولې دا د جبر زمان چې موږ هغه ته وایي دغه جبر زمان موږ د خپل وطن خپل د ډېر ښکلي ټاټوب څخه موږ لیرې کړو چې دا ماته همیشه یو د جګر خونی درته وایم یا د غم یو لحظه د چې لحظه ته دا پیادوم چې زما ټوله انرژي اوس په یو خارجي مملکت کې دلته مصرفیږي، در حال چې ما غوښتل چې زما د پوهې زما د درس زما د انرژي ټول زما د وطن د خلکو د پاره د آبادی د پاره مصرف سي. نو مجبوریت چې موږ راووتل.
نو کله چې تاسو افغانستان پریښودو تاسو وی چې تاسو مسلک چې هغه هم تاسو ته پریښودل وو بیخي تاسو کډه شوی او نوی وطن ته نوی هوا ته چې تاسو ولته لاړې نو خامخا نوی کلتور د نوی ژبه هر نوی نو د کوم مشکلاتو نه به حل ته تاسو تیر شوه او څنګه تاسو ځان د هغه زی سره موافق کوله کا جون متیرول الته ذکر نو خامخا څه مشکلات په خو الته هم
او اغلی عملیه جانی دا خو تاسو پیژی چې دا ماجرات ژوند ډیر یو تریخ ژوند دی، ډیر تریخ او ډیر ناخوالی لري، ډیر بدبختی لري، ډیر جګرخونیان لري. موږ هم دا په اول وختو کې چې رالو تر دې ځای رسیدل خپل یو ډیر اوږده پروسه ده چې سړی را رسیږي تر دې ځای پورې. خو هغه خو راو رسیدو طبعا یو نوی مملکت او یو نوی خلک، نوی کلتور او کلچر چې موږ د کلتور او کلچر سره طبعا فاصله درلودې. ولی په دغه دفتر کې چې ما کار کاوه زما کار د خارجي محسسو سره وو او معمولا خارجي میلمانه سره وو یا د ملل متحد یا دغه سي ارګانو چې خارجي ارګانونه وو. او ما همیشه د هالند د هیواد څخه چې هغه وخت فرانسې د دوی سفارت کې کار کاوه، یعنی هالند خپل سفارت نه درلودي فرانسې کار کاوه، ما ته به د زموږ دفتر ته به دغه کلندر به راسته ولیا جنتریانی به راسته ولیا ما یګان پلاوه د ځان سره ویل چې او د څومره شکلی وادي څومره شکلی ګلوله نری کوم سیمیناری یا کوم کانفرنسي اتمن به زدل تولار سم شرکت وکم. ولی په تاسو سره چې کانفرنس دا ونس ولی د ماجر سولیدل تر البته ما دومره ډیر هم دلته نه غوښتل چې مثلا زه په هالند کې اوسېږم. مثلا نورو ایوادو ته چې دونه کې از ما نور فامیلونه واله ته ولاړ سو. ولی دغه نصیب قسمت هم ملیه جان یو خبره ده چې موږ تاسو مسلمانانو باندې اعتقاد لرو چې وای نصیب قسمت په دالته وو نو دالته پاتې سو. البته دلته نو چې رالو باید د دې مملکت ژبه مو زده کړې وای چې البته دغه ډیر یو ښه کار دی چې په دې نورو هیوادو کې نه پوهېږم. ولی په هالند کې دغه 480 ساعته باید تاسو د هالندي ژبه زده کړئ. خو نو یو نوی ژبه ډیره مشکله ده، هغه هم چې بالکل تا هیڅ وخت نه یې اورېدلې. انګلیسي سره خو په افغانستان کې زموږ دوهمه ژبه وه، یا آلمانی زموږ دوهمه درېمه ژبه وه، دا خارجي ژبه. ولی د هالندي ژبه هلته هیڅ نه وه، مثلا فرانسوي وه، آلمانی وه، انګلیسي وه، دا نه وه. نو دا ماته ډېر عجیبه یو بل رقم ژبه ده چې خدای دې تاسو ته نه در ښکاره کړي.
زه بس امید کوم چې اوس تاسو ژوند دلته ښه یې، په راحت یې او خوشاله به یې. هالند چې دی هغه کې به هم تاسو په هلو ځلو باندې وغږیږو. دا کتابونه چې بیا تاسو چاپ کړل واغلته نه چې تاسو کوم خپل کار شروع کړی دی سر به د کوم زینه مونږه کو په هالند کې بیا تاسو لکه خپل کار ته ادامه څنګه ورکړه، کله مو ورکړه، څنګه مو ورکړه؟ لکه تاسو خو په افغانستان کې چې کوم کار لرلو آیا هم دا غي سره تړلې وو کنه تاسو بیا لیکوالۍ ته مخه وکړه؟
پاتله د درس او مکتب بدلغه مې عدالت د منیجمنت او ادارې درس مې ویلې دي او د اجتماعي سازمانونو کې د کار کولو د غرشته مې ویلې ده. یعنی په څلور پنځه کال بشتر زما د درس کې دلته تیر شوی دی. خو دا به یو طرف پریږدو، د کتاب په باره کې به ووایو. د سدي چې دغه تقریبا 1 میلیون افغانان د افغانستان څخه خارج کې اوسېږي. ولی د افغانستان په داخل کې موږ ډېر لږ ونډه لرو، یعنی دومره توجه زموږ خواته نه ده سوې. نو ما ته داسې یو نظر پیدا سو د دې خاطر چې ما قبلا هم ژورنالیستیک کارونه کول، یعنی په آژانس باختر کې چې دا یو خبری رسانه وه، بعد دغې لس کاله یعنی د بانو مجله چې د ښځو دپاره وه تقریبا ما لس کاله هلته د مدیر مسؤل په حیث کار کړی دی. دا ټول زما د ژوند سرمایه ده، د لیکوالي د ترجمه لیکوالي سرمایه وه. نو بعد له هغې مې داسې فکر وکړ چې زه د دغه ښځو په وړاندې زه څه وظیفه لرم، څه رسالت لرم. یعنی ډېر وخت دغسې په چکر چې دغسې د ځان سره مې فکر کاوه چې زه دا د افغانستان ښځې چې واقعا قهرمانې ښځې دي، دومره قهرمان ښځې ما باور وکړي ما په هیڅ هېواد کې دغسې قهرمانې او دغسې د زغم ډک ښځې ما نه دي لیدلې. ډېر باحوصلې ښځې، ډېر شجاع ښځې دي د افغانستان. د هر یوې د څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله، دېرش کاله دوی جنګونه تېر کړي دي، بدبختي یې تېر کړي دي، بې برقي یې تېر کړي دي، ناخوالې یې تېر کړي دي، ولې بیا هم دوی یو صبر او حوصله لري او هر ورځ په هغه وطن کې دوی ژوند کوي چې زما زړه ډېر ورته ځورېږي. دا خدای شاهد درته وایم چې زما ډېر خپل وطنداران ته زړه ځورېږي، ولې زما د لاسه هېڅ شی غیر له دې چې زه ولیکم بل شی مې د لاسه نه راځي. نو دغه کتاب ما وویل چې زه خپل د ښځو په دپاره څه رسالت لرم، یګانه کار چې په نظر رالی مال زه د دوی په باره کې ولیکم چې هغه ښځې چې د افغانستان څخه راوتلې دي، معلمانې دي، ژورنالیستانې دي، ډاکترانې دي، ولې دلته دغسې ټول موږ دغسې یو اکثریت خاموش کار کوو، زحمت باسو، درس مو ویلی دي، ولې خپل د وطن دپاره کار نه کول ډېر دغه غواړي، داسې سړی جګر خونه کوي. یعنی نو بعد له هغې مال زه باید د دې ښځو دپاره یو کار وکړم. نو دغه درې کاله کېږي چې زما اولین کتاب باندې ما شروع وکړه چې دا د زنان نخبې افغانستان په نوم دي. نخبه مانا یعنی پیشگام، ممتاز، پیشکسوت، برازنده، فوقلاده، دغه سی مانا ورکوي. نو ما د دې ښځو د زما اول کتاب کې ما د اویا ښځو سره مصاحبې، لایف مصاحبې کړي دي، غیابي مصاحبې کړي دي، او کتاب تقریبا 1500 جلد چاپ شوی دی، د مطبعې سره وتلی دی، او دا کتاب 300 صفحې لري، ټوله مصور دی. مصور په دې معنا چې د عکسو سره دی، د سیاه او سفید کتاب نه دی، ټوله رنګه دی. او ما کوشش کړی دی چې داسې یو کتاب نمونه راوباسم چې څوک چې هغه لاسته راوړي، یعنی حداقل ما ته ووایي چې کور دی آباد، چې دومره ښکلی کتاب او دومره باکیفیته کتاب دی چاپ کړی دی. بعضن زموږ خلک ډېر موږ دغه لیکوالان لرو، شاعران لرو، کتاب چاپوي، یو دونه کې دغه د کیفیت کچه ټیټه وي. نو دغه ما دوی ته وویل چې دا باید په ډېره لوړه کچه تاسې دا کتابونه چاپوي.
نو مطلب چې تاسو کومې اویا ښځو سره خبرې کړې دي، د هغوی تجربې هم راخستې دي، د هغوی چې کومې لاسته راوړنې دي په هغې هم رڼا اچولې ده، او هم د دغو ښځو کیسې دي.
بالکل، دا ښځې هر یوې ما درته وویل چې ډاکټره وه، انجینیر، په افغانستان کې دوی کار کوه، دغسې د جبر زمان دوی هم باندې دغسې راغلي وه چې دوی هم د وطن څخه بې ځایه سي او مختلفو هېوادو ته راسي. او دا ښځې هر یوې په مختلفو هېوادو کې دي چې زه ورځم، البته په اروپایي هېوادو کې چې دي زه خپله ورځم، خبرې ورسره کوم. د دوی اول د کتاب د دوی دغه بیوګرافي نشر شوې ده، بعد له هغې ما د دوی سره مصاحبې کړې دي. یعنی هر مصاحبه شپږ اووه صفحې په برخه کې نیولې ده چې ما د دوی عکسونه چاپ کړي دي، په هغه برخو کې چې دوی کارونه کړي دي، سر لاسته راوړنې درلوده، کمې د خلکو دپاره د عبرت خبره ده، کمه خبره یې د خلکو د دې دپاره ده چې دوی هغه کارونه وکړي چې دوی هم یو ځای ته ورسېږي، مخصوصا زموږ ځوانان. نو دا اول و. دوهم کتاب مې هم تر لاس لاندې دی، 50% یې تکمیل شوی دی. تقریبا یو شل 15 مصاحبې مې مختلفو ښځو ته استولې دي چې دوی جواب راکړي. نو دا دوهم کتاب زه ځای سفر نشم کولی د دې خاطر چې د کرونا مصیبت دی چې پر ټولو باندې. نو هغه غیابي مصاحبې دي چې د تلیفون د لارې یا د انټرنیټ د لارې دوی ته استم، دوی جوابونه بیا ما ته راستي. نو انشاءالله هغه به هم په دغه کال کې انشاءالله تکمیلېږي.
مطلب چې هغه دا دویم کتاب چې دی هغه هم ستاسو د لومړي کتاب یو کړی ده، لکه دویمه حصه.
بله بله او دوام دا اول کتاب دی نو دغه ستا تر هغه وخت پورې دې ته دوام ورکوم چې زه وکولای سم چې دا ټول شي چې په خارج د افغانستان کې دي زدي پیدا کوم د دې پیدا کولم یو ملي جان یو اسانه کار نه دی اول باید زدي پیدا کوم باندې زوی وینم چې دوی په کم کچ دي په کم رقم دي چې د دوی د کار د دوی کارونه چې دوی کړی دي زحمتونه چې ست دغه د یاد د چا و نه وزي د دې خاطر د زموږ نوې نسل چې راسي نو دا بیا موږ یې ری ولې ما دا کتاب لکه یو تاریخ خوند د سې لیکل دي د مؤخذ د اخر په انګلیسي سره ده او ډېر د دنیا مختلفو کتابخانو ته می استولې دي چې فعلاً خو استولې مې دي ولې راجستر سوي نه دي مثلا بلال متحد د انګلستان ته او د افغانستان کې د افغانستان پانتون ته خو مې نه ولې دا ارګ ته می استولې دي چې دا غو په کتابخانه کې هم الته یې نو دا د یو ریسرچي کتاب دی چې څوک غواړي د چاپ په د دا غو یا شو د چې فعلاً اوس شروع دي د دې په اړه کې د اقل یو ابتدایي معلومات ولا سراولې د دا کتاب څه دی کولای شي د ماخذ په توګه استفاده وکړي
او ریتونکو تاسو سره به خبرونه ته غواګم مون سره په دې پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومي ملمنه ده د خبرونه لا ختمه شوې نه ده یو لنډ د ما اخلو د مې ورسته له ملمنه سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو پر سر به خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو نن پښتني د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري زمون پښتني اوریدونکو هم لمو سره په سروي کې برخه اخستې شي سروي خبرونه تاسو د هری نه پورس او د خالی پورس اوریدئ شئ اوریدونکو سروي خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس مليها میرزاده مو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم مونږ سره نن په پروګرام کې ناهید صدیق علومي ملمنه ده چې مخ کې هم را سره خبرې وکړي نورې خبرې به په دې برخه کې کوو ناهید بي بي یو تاسو په کوم تاسو چې دومره ډیر خزو سره خبرې کړې دي دا غوي د ژوند کیسې موریدلې دي ای چې کومې سختې غاللې دي دا غینه خبرې نو کوم داسې یو نقطه چې تاسو داسې مشترکه ګڼې چې دغه ټولې خزې چې دي د کوم یو دوه غټو مشکلاتو سره مخامخ وي یا دي او دوی هغه سخته تیری کړی دي بل عموم ول تپوسکو د افغانستان خزي د کم مشکل سره مخامخ دي
مليجاني د افغانستان شزي پاور وکي پټيرو مختلف شيانو مشکلات باندې دوی مواجه دي اول دا چې د وطن څخه لیروالي دا ډېر یو غټه ستونزه ده ونوي نوې مملکت نوې ژبه ته نوې کلچر کلچر ته راتلل او د دې نوې ژوند سره تطابق کول دا هم یو پروسه ده او دغه د ژوند ناخوالی د سلویشت کال جنگ چې موږ ټول الته په خپل وطن کې زغملې دي دغه خپل یو لوی ناخواله بلد چې موږ دلته مشرځي ګالي دا اسانه کار نه دی ولې په هر حالت کې هر فامیل هر شزه هر یو خپل علایدګي داستانونه لري ناخوالی لري قصې لري بدبختی لري یعنی څه چې درته ما هر قصه چې په دې کتاب کې د دوی څاورې دي البته هغه ډیر غمجن شیان په شاید ما په دې کتاب کې نه راولې ولې ډیر خبرې په دې کتاب کې سپه چې کڅو کو غواړي چې د دې شوز په اړه کې پوسی یا د دوی د ژوند په اړه کې پوسی د دې کتاب څخه دوی کولای شي یو شی د یعنی ماجر شي په اړه کې پیدا کی
او اوریدونکو ته بدام وایو دا یو قسمه د الهام په توګه خزیا خستی شي د جاغي د ذکرو نسته د دوی د تجربو نسته ذکر دوی کولای شي مخې تراشلی شي ژوند کې څه ګامونه پورته کولی شي څنګه ژوند خپل ښه کولی شي نو ناهید دې وی چې د دوی مقصد هم دغه دی
بالکل بالکل شي چې تاسو وویل بالکل هم دا سده چې پاینده کې کڅو غواړي د یو چا څخه الهام واخلي یا د یو چا تکلاري څخه تعقیب وکړي دوی کولای شي دغه شوز چې دوی په ډېر شهامت سره ژوند تیري د دوی د ژوند څخه یو الهام یا یو تعقیبي برخه واخلي
که ژوند درته موقع درکړه نو کله به تاسو غواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ هلته خپل کارونو ته دوام ورکړئ
ملیه جانی دا بزر دیر پا صداقت او پا دیر راستی صدر درتوائیم که زنن موقع پیدا کم چه از ما وطن آرام دی او ما تا یعنی آرامی خوب پا هر صورت یعنی ما تا دجوان خطر طول انسانان دا خبال دجوان دا پار کوشش کهی چه پا خطر کران نسی یعنی دا وز پا افغانستان که دازموش سمر جورنالستان وجل کیجی هر او راست دازموش باسواد خالق وجل کیجی زموش زوانان وجل کیجی زموش قوائی مس حالا وجل کیږي چې دا هر یو چې په افغانستان کې وجل کیږي دلته زموږ زړه ژاړي ورته که زه موقع پیدا کړم چې په افغانستان کې حداقل د زما د ژوند خوندي دی او زه تر خطر لاندې نه راځم زه سبا خپل وطن ته ځم یعنی دا اوس شی چې ما په هالند کې په یو معتبر اروپایي مملکت کې ما زده کړې دي زه دغه غواړم چې خپل مملکت ته خپل خلکو ته خپل ځوانانو ته دغه انتقال ورکړم په ډېر شوق سره یعنی هدف دادی چې دا هر یو د افغاني فامیلو څخه شه ټول نه ولی بشتر خلک دغه غواړي چې وای وای دغه آرامي وسی بس مشټول دغه ځای څخه کډه کو برته څو خپل وطن ته تبن چې زه هم 100% غواړم چې برته ولاړ سم
لکه مونږ ستاسو د مجلې یادونه وکړه کولک سپاغي باندې هم وګګو بانو مجله سوا او صدا اوس هم شته او څنګه مونږ ته دایي معلومات راکړي بیا تاسو چې کله د دې مشارکې ولا نو هغه تجربه څنګه وه
دا د بانو مجله بانو د ښځې په معنا میرمن په معنا ده او تقریبا ما لس کاله لته کار وکړی چې په دې مجله کې ما ډېر ریسرچونه کړي دي ډېر داستانونه ما په مختلفو برخو کې ما پژوهش کړي دي یعنی ریسرچ پژوهش مې کړي دي د ښځو په باره کې د ښځو د زیبایي د پاره دغه د ښځو د پاره ډېر دا جالب و د دې خاطر چې دا د ښځو مجله وه ما کوشش کاوه چې داسې شیان په دې راسی چی دا شدو دا پام وارد وگرسی او زما سر تقریبا شپیته شدو کار کوا چی با مختلف و برخو که دوی کار زما سر کوا داکترم وی انجینیرم وی لیکوالی شایرانی یعنی هر صفحه دا یو نفر دا پار ما تخصیص رو کردی شد تسی پیری چی پا رسانو که آغا چاپی رسانو که کار آسان ندی آغا پا دی مانا چی هر یو دا زما هم کاران پا مختلف مملکتو که شونده کوا او زفا بل مملکت که نو دا دلاری لیروالی دا د کمپیوټرو سیستمونه دا ډېر مشتناخوالی پیدا کړی وي ولی سر دا اوس څخه زموږ کار ډېر شو او کار مو کاوه تقریبا ما لس کاله تکاله کار وکړ یو څو میاشتې تر مخه دغه کرونا او دغه شیان چې پیدا سوه مجله ستاپ سوې ده او ما اصلا دغه خپل کار د دې مجلې سره ختم کړ هغه څو دلیل یې درلود یو دلیل دا و چې ما دا خپل کتاب شروع کړی وو او نور ما غوښتل چې خپل د ځان دپاره نور کار وکړم دا دومره لس کاله ډېر یو دومر دی چې سړی په یو ځای کې کار وکړي او خپل ټول انرژي بل ځای مصرف کړي نو ما دغه کتاب چې شروع کړی په دې کې زه پوه شوم چې په لس طرفه سړی نسی کولای چې کار وکړي نو ما د خپل ټول انرژي پر دغه کتاب باندې اچولې ده چې زه وکولای سم حداقل د دې کتاب سلسلې شاید لس کتاب سي دغه لس جلد سي شل جلد سي نه پوهېږم ولې اوس خو پر دوام جلد باندې کار کوم نو هغه مجله ما دغه سره اوس فعلاً ستاپ کړې ده مجله یو شمار فکر کوم چې
راوتلی ده ولی زک الته اوس فعلا کار نه کوم. سمه ده. طاهر بیبی د راتلونکي لپاره ستاسو خوې چې تاسو زیات فوکس یا توجه هم په دغه کتابونو باندې کول غواړي. یو پوښتنه به درنه وکم د افغان ښځو لپاره چې هغوی ستاسو په نقش قدم راوتل غواړي څه داسې یو تاکید به ورته کول غواړي چې په ژوند کې ورته پام وکړي د کامیابۍ لپاره څه ضروری دي؟
ملیا جانې دا خو ډېر ښه ښکلی سوال هم دی ولی څو برخې هم لري ولی زه پر دا یوه برخه باندې خبرې وکم. زما پیام ټولو ښځو ته دغه دی چې دا ښځې په هر ځای کې چې دي نه یوازې افغان ښځې په هر مملکت کې چې ښځې دي یو د بل پشتیبانې دي وکړي یو بل سره سپورت کړي د دې خاطر چې د ښځو تکلیف افغانستان پاکستان ایران عربستان په ټولو کې دغه د خشونت تکلیف ټول لري، یوازې په افغانستان کې نه دی، افغانستان جنگ هم ورسره دی چې نو هغه نور هم بدبختی ده. ولې په تاسف سره په دې اخر وختو کې ډیر وخت دغه ښځې خپله یو د بلې ښځې د خشونت سبب ګرځي، د دې سبب ګرځي چې یو بل ته مثلا سپورت ورنه کی او دا غو وشاته ونه دریږي. نو زما پیغام ټول ښځو ته دغه دی چې یو بل ته لاس ورکړي، یو د بل وشاته ودریږي. که تاسو خپل یو د بل وشاته ونه دریږي، موږ به نو د نارینو څخه څه ګیله باید وکړو وخت چې موږ خپل یو د بل وشاته ونه دریږو. صداقت زما په نظر صداقت د یو انسان د پاره د هغه جوهر دی، راستي د یو انسان د پاره یو جوهر دی. ښه کار کول یعنی با مسؤلیت کار کول د انسان د پاره دغه یو جوهر دی. هر ښځه، هر نر، هر څوک کولی سي چې د دغه صداقت، اعتبار، اعتماد، دغه خصایل خپل په ځان یا خپل په ذهن کې دغه ته رشد ورکړي. خاصتاً زما د ټولو ښځو څخه دغه خواهش دی چې راځئ چې لاس یو بل ته ورکړو، راځئ چې یو د بل وشاته ودریږي، یو بل سپورت کو، یو بل پشتیبانی وکړو. زه فکر کوم چې دا کار کوو کو د ټولو ښځو لپاره دا به یو ډیر یو لوی راسته راوړنه وي. نو زه غواړم چې که وخت ولري یوه دقه زه نور هم
ضرور
ملیا جانې برلاوی چې زما دغه کارونه و، ما د مادرید د پانتون د پاره، د افغانستان د ښځو د پاره چې دوی په دې سل کال اخر کې د آل حضرت امان الله خان د وخت څخه یو ریسرچي مقالې لیکلي دي چې دغه د مادرید په پانتونو کې دوی غواړي دغه اتحادی اروپایي یو کتاب چاپ کړي د ښځو د افغانستان د تاریخ د باره کې. په دغه باره کې هم ما تقریبا 40 صفحې مقالې لیکلي دي، بیا مې په لیسی ترجمه کړی دی او ادمي هغه تاسو ته ولیدې. نو ودی وڅنګه نور کارونه هم ما کړی دي چې بیا قبل وخت ما وتا برابر سلو بیا به نور هم درته
وایم ان شاء الله. ضرور مونږه باور دل غواړو، بس متاسفانه مونږه سره نیمه ګنټه د یوې شو لپاره، خو بیا هم به مونږه تاسو سره خبرې کول غواړو. تاسو سره ډیره غټه خزانه ده، تاسو د کلم خزانه ده، مونږه باور دل غواړو. نور تاسو په ژوند کې څه هلې ځلې دي؟ اوس هم ډیره خوشاله شو چې تاسو را سره خبرې وکړي. دا نیم سات مونږ ډیر خوند واخستو. تاسو ته په راتلونکي ژوند کې ډیره کامیابی غواړو او ډیره مننه درنه کوم.
اغلی ملیا جان میرزاده، زه هم ستاسو څخه ډیره مننه کوم، ستاسو د دعوت څخه مننه کوم. ستاسو کامیابی زما کامیابی ده. دا فرق نه کوي چې ته په کوم یواد پوری اړه لري، زه په کوم یواد پوری اړه لرم. هر ښځه چې کامیاب شي زما کامیابی ده. ډیره مننه ستاسو د دعوت څخه.
ډیره مننه، ډیر خوند او کور مودان. د خدای پامان.
د خدای پامان.
اوریدونکو، دا ودنن لپاره سروي خبرونه چې را سره ملګری و ناهید صدیق علومی. مونږه امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښه شوي وي. په راتلونکو اونو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
مادرا غری دخیالی مدرسه